غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبرې خبرونې لومړنۍ برخه اورئ. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې به واورئ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو التراشی نو هغه ورسره د هغه مرستو د بندیدو په اړه خبرې کوي چې امریکا په ورستیو کې اعلان کړی دی، او په پکتیکا کې نامعلومو وسلوالو د هلکانو درې ښوونځي په بمونو ولوزولي دي. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو وروسته اورئ. اوس خبرونه.
السلام علیکم، زه خلیل خان. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره په ننګرهار ولایت کې د پاکستان د کنسرګری د بیا پرانیستلو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل دي چې ښاغلی قریشي له خپل افغان سیال څخه غوښتي عادي حالت ته د کنسرګری د چارو د بیرته راګرځولو لپاره باید په جلال آباد کې د هغوی د کنسرګری امنیتي چارې د پخوا په څیر سنبالې شي. پاکستان ادعا کړې چې د ننګرهار والی آیت الله حیات د کنسلګری په داخلي چارو کې مداخله کوي، او له همدې امله یې په جلال آباد کې خپله کنسلګری تړلې ده. خو ښاغلی آیت دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې کنسلګری د کارونو نه خوش نه وي. د امریکا یو عسکر په داخلي برید کې وژل شوی دی او بل ټپي شوی دی. په کابل کې د کاتي ملاتړ ماموریت په یو اعلامیه کې ویل دي چې پیښه د افغانستان په ختیځ کې شوې ده. د کاتي ملاتړ ماموریت کمانډان جنرال سکاټ میلر ویلي دي چې دغه عسکر د افغانستان خوندیتوب ته تعهد کړی وو، او د غمړنه زموږ د ټولو لپاره بد خبر دی. د ټپي سي وي عسکر روغتیا یاد شوی دی. د پروان میلادي کال کې شپږ امریکایي عسکر دي چې په افغانستان کې وژل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره به په دې خبرې وکړي چې ولې په پاکستان کې باندې نظامی مرستې بندې کړې دي. پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو د چهارشنبه د ورځې په سفر کې به لاغه سره د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد هم ملګری وي. ښاغلی پمپیو پر پاکستان د امریکا د 300 میلیون ډالرو مرستې لغوه کېدو او د دې هیواد د نوي ستر اعظم په توګه د عمران خان د کار د پیلېدو یوازې څو اونۍ وروسته د هیواد ته سفر کوي. واشنگتن اسلام آباد په دې تورنوي چې د تراګرو پر ضد خپل خاورې کې کافي اقدامات نه دي کړي. امریکا له تیر کال راهیسې له پاکستان سره د 200 میلیون ډالرو مرسته زندګولی ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې د ادلیب ولایت دی د هغه په کول د ترورستان نه پاک سي، او ټول ولایت دی د حکومت تر کنټرول لاندې راسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دا څرګندونې پرون سوریې ته د خپل سفر پر وخت کړې دي. د خبر تفصیل د زیبا خادم څخه اورو.
د ادلیب ولایت په سوریه کې د یاغیانو وروستی قوي مورچل دی. حکومتي قواوې د دې ولایت نه د یاغیانو د ایستلو لپاره د غټو نظامی عملیاتو تیاری نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر ولید معلم او جمهور رئیس بشار الاسد سره کتلی دي. تمه کیږي چې د ایران، ترکیې او د روسیې مشران په راتلونکو څو ورځو کې د ادلیب د ولایت د وضعیت په حق لغونډه وکړي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی که د ادلیب په ولایت کې عملیات وشي، د 800 په شاوخوا کې خلک به بې کوره شي، او بې ځایه شوي خلک به هم خپلو مینو ته بیرته تللو ته زړه ښه نه کړي. ملګرو ملتونو همدارنګه خبرداری ورکړی دی چې د تعرضي عملیاتو له وجې به د ادلیب په ولایت کې بشري ناورین پېښ شي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د غرض د سوریه دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د په دمشق کې د چارواکو سره د غ درې اړخیزي غونډې په اړه خبرې کړې دي چې ټاکل شوی د راتلونکي جمعې پر ورځ په تهران کې جوړ شي. په دې غونډه کې به د روسیې، ایران او ترکیې ولسمشران ګډون وکړي، او په سوریه کې د وکلنی کورنی جنگ د پایته د رسیدو په لارو چارو به خبرې وکړي. د رويټرز د خبري اژانس دوه خبري اعلان چې د برما د محرومیت قوانینو پر ماتولو تورن سوي دي پرون د محکمې لخوا په وکاله بند محکوم سول. د خبریالان د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د رونګیایي مسلمانانو پر ضد د میانمار د پوځیانو د عملیاتو پر جریان کې ونیول سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د برما د حکومت دغه کار غندلی دی او د اندېښنې وړ ګڼل دی. تورن خبریال وان لون د محکمې له فیصلې له وروسته ویلي چې میانمار د بیان ازادي ختموي. د خبریالانو نیول کېدو او محکمه کول د خبریالانو د حکومتونو د خوندیتوب ادارو او نورو نړیوالو بنسټونو لخوا هم په کلکه غندنه شوې ده. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د هغو مهاجرینو مړینه زیاته شوې ده چې د مدیترانې بحیرې د لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسول غواړي. د ماجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNHCR په یو راپور کې چې پروندې خبر کړی دی ویل دی چې تیر کال 2206 مې کسان د مدیترانی په بحری کې مړ شوي دي. په راپور کې همدارنګه ویل شوي دي چې په روان میلادي کال کې 1095 کسان مړ شوي دي. د ازادي ریډیو د راپور لمخې د هغه افغان الګ چې په جرمنی کې د وینجلی په وژلو تورن دی مدافع وکیل وایي چې د موکل پاړه د محکمې فیصله پر ځای ده. د دغې قضیې څارنوانانو تورن چې عبدل دی نومول شوی د 10 کلونو بند سزا غوښتنه کړې وه، خو محکمې په هغه ته د 2 کلونو بند د محکومیت سزا ورکړې ده. د عبدالنومي افغان مدافع وکیل مکسیم میلان د دوشنبه په ورځ وویل چې موکل پاړه د محکمې له نهایي حکم سره موافق دی. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي د مرستو زنډول نه دی، دا هغه پیسې دي چې په کار د پاکستان ته ورکړل شي، ځکه چې د ترګرۍ خلاف په جنگ کې پاکستان دغه پیسې مصرف کړي وي. پام وکړئ د رپورټ ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې ټینګار کوي چې د امریکا څخه مرسته نه بلکې خپل حق غواړي. د سپتمبر په 15مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د جګپوري پلاوی سره اسلام آباد ته سفر کوي او کوربا سیالي شاه محمود قریشی ورته سرګی پلار دی.
زه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سفر ته سرګی پلار یم چې په سولې ثبات او د دواړو هیوادونو له موقفونو خبر شو او د همکارۍ له لارې مشترک هدف ته ورسیږو.
افغان او امریکایي چارواکي په ایبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د هستوګنې او وژنې او همداراز په بلوچستان کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو ترڅنګ ځینې نور مثالونه ورکوي او اسلام آباد په دوه مخي پالیسۍ تورنوي. خو پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د ترهګرو د ځپلو لپاره د زرګونو سرتیرو او عامو وګړو قرباني ورکړې ده او په خپل مبارزه کې صادق دي.
موږ د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته تیار یو، خو د امریکا لخوا ټپل شوې جګړه نه کوو. امریکایان باید په دې پوه شي چې موږ سره د مذاکرې په میز کېني او خبرې وکړي. دا فشار او تاکتیکونه په تېره بیا په دې رژیم کار نه ورکوي.
د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ دا تازه لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو تازه پیښه ده. څېړونکو وایي دغه اقدام ښایي پاکستان نور هم د امریکا اقتصادي سیال چین ته ورنږدې کړي.
پوهیږو چې پاکستان د چین سره تړل شوی. چین په پاکستان کې د پاکستان چین د اقتصادي دهلیز په جوړولو کې میلیاردونه ډالره پانګونه کړې ده، نو دا به نور هم پاکستان چین ته ورنږدې کړي چې غربي قدرتونو ته تاوان وي.
دا کلنۍ مالی مرسته په داسې مهال ځنډیږي چې 2 ورځې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او لوی درستیز د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ځي.
زه فکر کوم چې د امریکا حکومت غواړي یو قوي پیغام ورسوي چې پاکستان ته د پامپیو د ورتګ سره به د ترهګرۍ په مسئلې باندې کلک بحث ولري، او زما په نظر دا نه یوازې یو سخت پیغام دی بلکې د راتلونکي ملاقات لپاره یوه بدرنګه سریزه هم بللی شو.
د پنټاګون لخوا زندول شوی دغه مرسته د ایتلاف د ملاتړ برخه ده چې امریکا پاکستان ته د ترهګرۍ په ضد روانې جګړې او د افغانستان سره د پولې د خوندي ساتلو لپاره ورکوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسن وایي هغه کاندیدان چې تر اوسه استعفاوې نه دي ورکړي او یا له وخت مخکې کمپاینونه کوي د اثبات په صورت کې به د جدي قانوني چلند سره مخ شي. د نوماندانو د استعفا د کمپاین د نیټې او ورته مسایلو په هکله نوشاباش نه د شکایتونو د کمیسن د مرستیالي همیره حکمل سره مرکه کړي. تاسو ته دروړو
د ولسی جرګې کمپاین شل ورځې وخت لري چې هغه وخت شپږم د میزان پیل کیږي او تر شپږویشتمه د میزان ته 15 د میزان ادامه مومي. نو که د شپږم د میزانه او یا هم د 15 د میزانه مخکې او یا هم وروسته د هغه محترم نوماندان چې دوی هغه همدا اوس ډېر په شدت سره خپل کمپاینونه متاسفانه پیل کړي دي او د دې خاطر د شکایتو کمیسون خپل دنده وبلله چې دوی ته باید یو اعلامیه خبره کړي، او د دې اعلامیه په اساس باندې ټول افغانان کولای شي چې خپل شکایتونه د هغو نوماندانو په ارتباط باندې چې دوی مخکې د وخته کمپاین شروع کړی دی په هر وسیله چې وي یا په هر رقم چې وي د شکایاتو کمیسو ولایتي کمیسون وکړي دوی خپل شکایات او اعتراضونه ثبت کړي.
دا قانوني چلند چې تاسو ذکر کوئ دا چلند به د غنومان سره کیږي چې مخکې د وخت نه کمپاین کوي ځانته او که د پلویانو سره کیږي؟
بالکل، په دواړو، هم په نومان باندې او هم د نومان په پلویانو باندې، که په دواړو یې چیرته ثابت شول. ځکه افغانستان کې تر اوسه خلک دومره سیاسي شعور ته نه دي رسېدلي چې دوی یو نومان د هغو په هغه مثبتو مشخصو باندې وپېژني او هغو ته کمپاین وکړي. دا ټول د زور کمپاینونه دي او دا ټول د پیسو او د سلا په زور باندې کمپاینونه دي چې په خلکو باندې تحمیل کېږي، حتی خلک ګواښول کېږي، خلکو ته اخطارونه ورکول کېږي چې که چېرته په دو کمپاین کې یا په دو غونډه کې دی ګډون ونه کړي په هغو صورت کې حتی دوی ته د مرګ ګواښ کېږي. د نن خلک مجبور دي، اما دلته په دواړو باندې هم نومان او هم د نومان پلویان که چېرته ولیدل شول چې دوی مخکې د وخت نه کمپاین کړي او یا هم د سکوت په دوره کې چې وروسته د 15 د نظانه دوې ورځې د سکوت ورځي
تا
30 د نظانه پورې، نو په هغو صورت کې به د دوی سه اصولي او قانوني چلند وشي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستی غبرګون به د قانون په چوکاټ کې د هغه چا په مقابل کې چې اصول یا قوانین نه دي مراعت کړي څه
وګوره. یو خو د موږ هغه د متاسفانه چې هغه خلک چې موږ په 15 تنو کې اخطاري او توصیه ورته ورکړل شوي دي هغه خو بیخي په مرض خطر کې دي، خصوصا که دوی مخکې د وخته کمپاین وکړه. قانونا هغه کسان یا هغه نوماندان چې دوی مخکې د وخت نه کمپاین کړه په قانون د انتخاباتو کې ورته د 50,000 افغانیو نه تر 100,000 افغانیو پورې نقدي جریمه ایښودل شوې ده چې دوی ته د پارچه ورکول کېږي د جریمې، او دوی مجبور او مکلف دي چې خپله جریمه باید کمیسیون ته هغه مالي بخش ته تحمیل کړي. او غندغونه هغه کسان چې دوی توصیه ورته ورکړل شوی ده یا اخطار ورته ورکړل شوی دی، او که دوی چېرته داسې کار کړي هغه په دې مانا ده چې دوی به د پروسې نه حسیږي، او که چېرته مثلا با وجود جریمو دوی تکرار دغه تخلفات تکراروي ممکنه ده چې د حتی هغه کسان چې په لیست کې نه دي هم د دوی د حس سبب د انتخاباتو د پروسې نه شي. نو به نن موږ هیله دا ده هم د خلکو نه او هم د نوماندانو نه چې مطابق د قانون عمل وکړي، او د خلکو نه مو هم غوښتنه د همکاري کوو او هیله مند یو چې په پراخه کچه باندې د موږ سره همکاري وکړي تر څو چې موږ وکولای شو د غیر قانوني کړنو خصوصا د انتخاباتو په پروسه کې مخه ونیسو.
بله، څه رقم اسناد تاسو ته د شکایت ثبوت کېدای شي؟
په تلویزیونو کې دا محترم نوماندان خپل کمپاینونه شروع کړي دي، د تلویزیونونه کېدلای شي چې دوی موږ ته ویډیوګانې ثبت کړي د مختلف تلویزیونونو او په ټولنیزو شبکو کې دی، په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په ټلګرام او نورو شبکو کې دی، خپل هم پلویان او هم خپل نوماندان کمپاینونه شروع کړي دي، او په بل بوردو کې د ښار په داخل کې، بیرون د ښار په ټولو سیمو کې د خپل عکسونه لګولي دي، دوی خپل اشتهارات کړه، دوغو عکسونه خستن، د دو ویډیو خستن، د دو سی ډي کول، دغه ټول په خپل ذات کې اسناد دي. د هغو په اساس د انتخاباتو په شفافیت کې، د شکایاتو د کمیسیون، او په ټوله کې د انتخاباتو د پروسې سره همکاري وکړي.
ډیره مننه همایرا حقمل، کورم ودان.
اتفاهم چنم
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې سږ کال په هر اتل 100 کډوالو کې یو کس د لارې په اوږدو کې مړ شوی دی. په موکړې د شنا ټلویزیون دی رپورټ سره
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د دوشنبه د ورځې رپورټ د نهیلیو سفرونه وایي سږ کال په هر اتل 100 کډوالو کې چې له مدیترانې نه د تیرېدلو کوشش کوي یو تن مړ شوی دی.
The number of deaths at sea has increased.
په سمندر کې د مرګ شمیر زیات شوی دی. د سه کال پیل راهیسې 1600 کسان مړه شوي دي. دا شمیر حیرانوونکی دی ځکه چې کم شمیر خلک د مدیترانې له لارې راځي او ډېر تلف کیږي.
وینسټن کاچټل وایي که څه هم د لیبیا ساحلي ساتونکي اوس ډېره څارنه کوي، خو کډوال په خپلو هیوادونو کې له زختو ډېرو ناخوالو سره مخامخ دي، نو له همدې امله ډېر دې ته اړ دي چې اروپا ته ولاړ شي.
The traffickers are taking more risk.
قاچاقبران هڅه کوي چې خپل قیمت کم کاندي، ځکه د دې لګښت ورته زیاتیږي چې خلک تر ډېرې مودې په خپلو زیرزمینیو کې پټ وساتي. د وړو کښتیو برابرول هم ګران دي، نو د مرګ د شمیر د زیاتوالي عوامل همدا شیان دي.
دغه راپورټ وایي چې تیر کال 2206 کسان چې له مدیترانې نه د تیرېدلو کوشش کاوه مړه شول. په دې کې په هرو 240 کسانو کې یو تن تلف شوی و. په راپورټ کې راغلی دي چې هغه عوامل چې خلک کډوالۍ ته اړ کوي هغه لا نه دي بدل شوي.
We still have 19 active conflicts.
موږ لا تر اوسه پورې په افریقا کې 19 فعال شخړې لرو. په منځني ختیځ کې هم شخړې خلک دې ته اړ کوي چې جلا وطني غوره کړي.
له بل پلوه په جرمني کې د ښي اړخ ګوند چې د کډوالو خلاف د تقریبا 6000 پلویانو مظاهره کړې وه، د کډوالو او اسلام ضد شعارونه ورکول. د غیرالې د شنبې په ورځ د چمنس په ښار کې ماښام مظاهره وکړله، خو په جرمني کې د هغوی نورو مخالفو مظاهره چانو د کډوالو ملاتړ وکړ.
په کار د مونږ د ښي اړخ په مقابل کې ودرېږو. مونږ غواړو چې په ټولنه کې مو د هر ډول رنګ خلک موجود وي. مونږ به په ګډه دا کار وکړو.
سږ کال د کډوالو د مرګ شمیر د سفرونو په دوران کې 1095 ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو راپورټ وایي سږ کال د مړو شمیر 10 چنده زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو استازي په پای کې وویل پکار د اروپایي حکومتونه په ډیر مسؤلانه ډول عمل وکړي او خپلو اتباعو ته د کډوالو په برخه کې رښتیا ووایي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
روسته له هغه چې امریکا اعلان وکړو د فلسطینی مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو رسولو ادارې یا UNRWF په بودیجه کې کموالی راولي، فلسطینی مهاجر د خپلې راتلونکي په باره کې اندېښمن دي. د امریکا غږ خبریالې زړه تک هوک رپورټ را لېږلې، زامن مومندې درته لولي.
د اردن د پایتخت عمان شمال پلوته د بقا په کمپ کې څه باندې 3000 فلسطینی مهاجر دېره دي. ځینې دغه مهاجر له 1968 کال نه راپه دې خوا چې دغه کمپ جوړ شوی دی پکې اوسیږي، او ډېر نور په همدې کمپ کې زیږېدلي دي. فلسطینی مهاجره زینب آل اردابا وایي
There are many people here in the camp. Where will they all go? How will they live? How will they eat? How can children get education without the UNRWA schools?
Dear Mahajir Pade camp kidi, do tool ba chirizi, singa ba do jwan kawi, singa ba khwala paida kawi, aw do UNRWA do khunze una pa ghair ba mashuman singa talim las tarawdi. په اردن، لبنان او د منځني ختیځ په نورو ځایونو کې بقا د فلسطینی مهاجر یو له کمپونو نه دی چې د اونرا لخوا ورسره مرسته کیږي. د دغې ادارې په بودیجه کې د امریکا ونډه تقریبا درېمه برخه ده. د دغې بودیجې د لاسه ورکول به په دغې ادارې باندې چې لا پخوا د پیسو د ستونزو سره مخامخ اضافي پیټې وي. د ملګرو ملتونو د ادارې یا یونرا نطاق Chris Hugo Ness and away
526,000 children who receive an education every day from UNRWA, 1.7 million food insecure people, a million of whom are in Gaza, 3.5 million people who come to our primary health clinics for medical
The UNRWA alkhwa har awraz 15,000 mashuman tazdakra urkawlakeegi یو 1.5 میلیون مهاجر خوړو ته ضرورت لري. 3.5 میلیونه د غزې په تړانګه کې دي چې زمونږ کلینیکونو ته راځي، او دوی اکثره هغه خلک دي چې احتمال لري اکثره د افسوس وړ د دغې پریکړې په علت کړاو ګالي. د ټرمپ ادارې د جمعې په ورځ اعلان وکړ دا به خپله ونډه نوره نه ورکوي، او د دغې ادارې بې کفایتي یاده کړه. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبې په ورځ دغې پریکړې ته هرکلی ووایي. نتنیاهو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The U.S. has done a very important thing by halting the financing for the Refugee Perpetuation Agency known as UNRWA.
امریکا د مهاجرو په دغه ادارې باندې د مالی مرستې په بندولو سره ډېر ښه کار وکړ. بالاخره د دغه ستونزې په حل یې پیل وکړ. د یونرا مشر پیټر کرانبول په دغه اداره باندې لګېدلي تورونه په کلکه رد کړل او وایي
It is the utter failure of the parties and the international community to resolve this conflict that explains why Palestinian refugees are still refugees 70 years on. It has nothing to do
دا شامل خو او بل ملي ټولونه بالکل ناکامی ده چې دغه جنجال حل نه کړي. ولی فلسطینی مهاجر لا تر اوسه د اویا او کال لپاره مهاجر دي. دا د را پورې هیڅ ارتباط نه لري چې دغه وضع اوږدوي. سیاست ته پکار ده چې دغه جنجالونه حل کړي او د دارنګه جنجالونو ملامتي دي د بشري چارو په لوبغاړو باندې نه اچول کیږي. تقریبا 150,000 کسان اویا کاله پخوا د اسرایلو د جوړېدو په وخت کې مجبور کړی شوي وو چې خپله خاوره او کورونه پرېږدي. د پرله پسې جنجال او زیږیدنې په نتیجه کې دغه شمېر څه باندې 5 میلیونه کسانو ته ورسېد. هغو خلکو چې د عرب اسرایلو د 1948 کال د جنګ په وخت کې خپل کورونه د لاسه ورکړه او د دوی اولادونه د بین المللي مرستې مستحق دي. ډېر مهاجر وایي په زیاد دي چې په خیرات باندې ژوند وکړي، غواړي خپل هیواد ته ستانه شي. مګر اسرایلو دا څرګنده کړې ده هغه کسان چې بیرته راستنېږي دوی ته به خپل کورونه یا اشغال شوي ځمکه بیرته ورنه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د لیبیا د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په هغه ملک کې د ټولو ډلو نه غوښتي دي چې د لیبیا په پایتخت تریپولی کې د اوربند احترام وکړي. په موکړي د امریکا غږ دی رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شایدر ته وړاندې کوي.
د لیبیا د سی چارو د وزارتونو تاغ په تریپولی کې ویلي دي چې په تیرو اتو ورځو جنگونو کې د مړو شمار وسلويخت او د زخمي شو کسانو شمار 109 تنو ته رسیدلی دی. سره لدې چې په تریپولی کې د اوربند ټینګولو هڅې روانې دي، مګر بیا هم د خار په جنوبي برخو کې د ټوپکو د ډزو اوازونه اوریدل کیږي. د لیبیا د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي غسن سلامی په یو نامعلوم ځای کې ټولو متخاصمو ډلو ته بلنه ورکړې چې خبرو ته کینی. په همدې توګه پرون د لیبیا یو خبری چینل ویلی دی چې د لیبیا د مشرانو یو ډله کوشش کوي چې هلته د دښمنو ډلو ترمنځ یو اوربند ټینګ کړي. په لیبیا کې د ټلویزیون یو رپورټ وایي چې پرون په اصطلاح د ووم غونډ او د تریپولی د تاوار د ملیشو ترمنځ ختې شوې دي. په داسې وخت کې چې د شپې د خال خال ډزو اوازونه اوریدل کیږي، مګر بیا هم د تریپولی د خار خلکو خپل عادي ژوند ته دوام ورکړی دی. حتی خلک د ودونو په مراسمو کې هم برخه اخلي. د تریپولی د خار یو اوسیدونکي د یکشنبې په ورځ ویلي وو په داسې وخت کې چې کورته نږدې د ډزو اوازونه اوریدل کیدل، هغه او د هغه ملګري قطې کولی. محلي خبری اژانسونو ویلي دي چې د ملیشو متخاصمې ډلې کوشش کوي چې د یارمک په نظامی اډې باندې خپل کنټرول ټینګ کړي. په پاریس کې د لیبیا د سیاسي چارو یو ماهر کامل المراش د عربو د هره ټلویزیوني شبکې سره په خپل مرکې کې ویلي دي چې روان جنگونه د دې د پاره کیږي چې بیلې بیلې متخاصمې ډلې کوشش کوي چې په تریپولی کې د خپل قدرت ساحه پراخه کړي. هغه وایي
السيد سراج عندما رجع الى طرابلس في 2015
اخذ غوي شي بليبيا كي د صدر اعظم فايز سراج د ملي يوالي حکومت په دې کې نه دی بریالي شوی چې د 2015 کال نه تر اوسه پوري یو ملي متحد فوج جوړ کړي چې دا غي په نتیجه کې د دفاع او د داخله چارو د وزیرانو په کنټرول کې ملیشه د کوشش کوي چې په بانکونو وزارتونو او نظامی پوسټو باندې خپل کنټرول ټینګ کړي. ځینې سیاسي مبصرین دا هم وایي چې د ووم غونډ په نامه ملیشه کوشش کوي چې د لیبیا د یو نظامی قومندان خلیفه هفتر دپاره په تریپولی باندې خپل کنټرول ټینګ کړي. مګر سیاسي مبصر مارش وایي چې دغه شان رپورټونه کاملا غلط او بې اساسه دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 103.5
په بنگلادش کې د 32 برخې جنکې د 13 کلینې د مخه ودیږي. دوی د خپل ماشومتوب او د زده کړې د حکومت نه به برخې کیږي. په مکړی دی رپورت ته
کله چې ساشا فوربیزا د بیوزلو لپاره د خبرو کولو د پروګرام د مؤسس سره مرکه واوریدله، نو د دوی ماموریت په دې باندې اغیزه وکړه او تشویق یې کړه. ساشا خپل خبرو ته دوام ورکوي او وایي:
I'm very passionate about empowering girls and empowering women.
دنجونو او خزو د تقوی کولو په باره کې زه ډیره احساساتي یم. دغه غیر دولتي موسسه چې مرکز په امریکا کې ده، په بنگلاديش کې ډیر زیات کار کوي. دا په نړۍ کې یو له بېوزلو هیوادونو نه ده. تروی اندرسن د بېوزلو لپاره د خبرو کولو د پروګرام مؤسس او بین المللي رئیس ته وایي:
So in Bangladesh, the major problem there is child marriage, where up to 2/3 of the girls are married before the age of 18.
ځکه نو په بنگلاديش کې ها د ستونزه په ماشومتوب کې واده کول دي چې له درونه دوه برخې نجونې د 18 کلنۍ نه د مخه واده کیږي. د دوی اکثره په 13 کلنۍ او 14 کلنۍ کې واده کیږي. ځکه نو موږ د دې د مخنیوي په باره کې کار کوو چې نجونې ښوونځیو ته ولاړ شي، ځکه نو دوی به مجبور نشي چې ودونه وکړي. د نجونو د زده کړې پروګرام د ورځني هدایت کتابونو د ښوونځي نور لوازم او علمي سیمینارونو په شان اضافي درسي تقسیم اوقات برابروي. د بنگلاديش کلیوالو سیمو له دیرشو کلونه 1300 نجونې په دغه پروګرام کې شامل شوې دي او په لسګونو نورې منتظرې دي. دوی د فوربیز نه کورنۍ په شان مرسته کوونکو یا زمواره باندې متکی دي چې د دوی سره د خونځي پایته پر سوالو کې مرسته کوي. مګر د یو کال نو وروسته نه د شکلنې مور پریکړه وکړه د یو مل نه لري د خپل نه کلنې لور ماریا سره یو ځای د هغې ځوان نجونې لیدو ته ورغلې چې دوی ورسره مرسته کوي. ساشا بیا وایي:
I wanted her to be able to relate with a young girl on the other side of the world and to get that perspective.
ما غوښتل د نړۍ په بل خوا د یوې ځوانې نجونې سره ارتباط پیدا کړم او دغه امکان پیدا کړه او په دې پوه شي چې هر څوک زموږ په شان ژوند یا تجربه لري. او ما دا هم غوښتل دا په دې پوه شي که د یو څه په باره کې احساساتي شي او دې غوښتل په ځان کې فرق راولي یا رضاکاره شي، نو دا ممکنه ده. دوی دواړه د دوه هفتو لپاره د کولنا چې په بنگلاديش کې دریم لوی ښار دی په بیلابیلو کلو کې په خپله خوښه کار وکړه. دوی د هغه نجونې سره وخت تیر کړ چې مرسته یې ورسره کوي. د ټولګي و لیدو ته ورغلې، تحفې او د ښوونځي لوازمې وروړي وو او په لسګونو ځوانو نجونو ته د انګریزي ژبې درس ورکړه. د مایا لپاره د خواخوږۍ د یو احساس درس تجربه وه او وایي: ما په اساسي توګه زده کړه وکړله، فرق نه کوي څومره شان ولري، فرق نه کوي څومره تعلیم ولري، او په اساسي توګه په داخل کې هر څوک عیني کس دی. مور او لور دواړه امریکا ته د راستنېدو نه وروسته د نسمنو لپاره خبرو کولو ته دوام ورکړه. د زړو شانو د خرڅلاو او حتی په غرفو کې د لیمو شربت د خرڅلاو له لارې پیسې لاسته راوړې. دوی هیله لري دغه بسپنه د نومبر په میاشت کې بنگلاديش ته بیرته یوسي. نو دوی کوششونو د وینډي زندرز په شان نور تشویق کړل چې د دوی د داعیه سره مرسته وکړي. وینډي زندرز نو وایي:
Not everybody can go out into the mission field, but we can support people that do.
هر څوک په دغه ماموریت ساحه ته نشي تللی. موږ د هغو خلکو سره مرسته کوو چې دغه کار کوي. زه نشم کولی خپل بکسونه وتړم، له کار نه رخصت واخلم چې بنگلاديش ته ولاړه شم، مګر دا خواخوږي لري چې دغه کار کوي. ځکه نو موږ په مالي لحاظ د دې سره مرسته کوو یا د هر هغه څه مرسته ورسره کوو چې ورته ضرورت ولري. فوربیز او د دې لور ماریا په ډله ییزه مرستې سره د ډیرو کسانو په ژوند کې فرق راوستی دی. ډیرې ځوان نجونې د دوی د کوښښونو له لارې د زده کړې فرصت لاسته راوړي، ځکه نو په دې سره د کامیابۍ خپلې لارې تعقیبولی شي.
قدرمن اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا ریډیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د دری برخې خبرونه ته وښیو.